دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو آزادی رادیو ته غوښیږم روانه خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی. نن شنبه د لړم یا قرب شپږمه د نومبر 18مه. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرکزی وبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سیایي د نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د مرګ امر ورکړی و. او د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوسې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو، د کماندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم پریکړه کړې وه چې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې لپاره یې نوي پلانونه سنجولي چې پکې د وسلوالو پر خلاف د تهاجمي او یرغلیزو عملیاتو زیاتېدل شامل دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدس فرحمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ تاج محمد رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپخین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمي زیاته کړه چې د هنرمندانو یوه ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ولسوالۍ ته د یو سینمایي پروګرام لپاره تللې وه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوو نامعلومو کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمند کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه، ځکه ویل یې چې غواړي له نور سره په تماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې ورباندې ډزې کړي چې په نتیجه کې فرهمند وژل شوی دی.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سیایی دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. دا خبره واشنگتن پوسټ رسپانې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاض دا اداره رد کړې ده. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولیعت محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوه او د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کوه. دی د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ورغی او بیا ووژل شو. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. په کرکوک کې د عراق د مرکزی حکومت او د کردانو نیمه خود مختار سیمې ترمنځ د جنجال له امله نږدې یو کال راهیسې تیل نه استخراجېدل. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت دواړه لوري وهڅول چې لانجه هواره کړي او تیل صادر کړي څو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د خامو تیلو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نورت پرون په ټویټر کې ولیکل چې د کرکوک د تیلو صادرات یو مهم ګام دی چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ورسره ونیول شي. د عراق د تیلو د وزارت ویان عاصم جهاد ویل چې له شوي تړون سره سم بله کرکوک څخه د ورځې له 50,000 تر 100,000 بیرلو پورې تیل استخراج شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلې بڼه بشپړ کړي دي. ښاغلي مولر د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې مداخله څېړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د مولر پوښتنو ته یې په اسانۍ ځوابونه لیکلي دي. د ویل دا ورځنۍ پوښتنې وې چې ما ځواب کړي، د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هونه ویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته وسپاري. هغه خپلې پخوانۍ څرګندونې بیا تکرار کړي. هغه دا چې د مولر تحقیقات یوه رسوایي ده او د کمپاین او د هغو ایجنټانو ترمنځ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب یې کوو کوم جوړجاړی نه و موجود. رابرټ مولر ته له وړاندې د نورو ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. او د پاکستان پولیس وایي د کراچۍ په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودي. د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. کراچۍ د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي وسلوالې ډلې فعالې دي.
د خبرونه په خبری راپورونه کوي چې د مشران جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول شی اقدام دی.
خو دې اساس وخت کې تیر د ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسی. دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅ څوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه ده شوی. بیا په دې اساس پری ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وایي.
په پکتیا کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیول سوې ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. سیازادی رادیو تغوژ است. د خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول شی اقدام دی. د دې جرګې دویم مرستل ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په موضوع کې باید په یووالي سره کار وسی او ټول په یو ژغ ورڅ حمله تړ وکړي. د بدسل کې د چولس مشر محمد اشرف غنی له 4 ورځو راهیسې د سولې په حق له د یو ګډ مشورتي بورډ د جوړولو په هدف له بیلابیلو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړې دي. پاین هلك سیاسي څیرونکو چې د سولې په اړه نظرونو انسجام په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروي. نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړي او د کابل په سټوډیو کې د نور تفصیل سره.
سلام وړاندې کوم تاسو او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د سولې په اړه د هڅو له زیاتېدو او پراخېدو سره جوخت د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د ټولنې ټول قشرونه باید له دې پروسې څخه په ټینګه ملاتړ وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه نږدې شوي او افغانان باید له دې فرصت نه ګټه واخلي. ښاغلی صدیقي د سولې په حق بیلابیلو قشرونو سره د ولسمشر لخوا ورسته او سلام مشورو ته په اشاره سره نن ازادي رادیو ته ویل چې دا یو خی اقدام دی او لدی پروسې نه د ملاتړ د زیاتوالي سبب ګرځي.
کله چې د سولې موضوع بحث پکېره دلته یو نیم کسانو چې دوی نیو کډرلو جو نیو کډ نیو کډ وچه مونږ قطن د سولې په موارد باندې بحث مونږ سره مشوره نه سلام مشوره نه شوی او مونږ په موضوع هم خبر نیو. نو په دې اساس وخت کې سیر د ټول سره داخل سی او ټول سره مشوره وسی. دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅ څوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه شوی. یا په دې اساس پری ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وای.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی له 4 ورځو راهیسې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو ښځو او د ولایتونو له استازو سره د سولې لپاره د یو ګډ مشورتي بورډ د جوړولو لپاره سلام مشورې پیل کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کیږي تر څو د سولې په اړه د افغانستان ټول خلک خبر وي او په دې برخه کې د ټولو اقشارو ملاتړ ترلاسه شي. د ویلي چې تر یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ رامنځته شي. باید وایم چې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه منډې ترډې زیاتې شوې دي. د هلو ځلو د سولې د ټینګښت لپاره هیلې هم راټوکولې دي او خلک تمه لري چې په افغانستان کې له 30 کلونو جګړو نه وروسته سوله ټینګه شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو څیړونکی عبداللطیف نظری وایي چې د سولې لپاره سلام مشورې کولای شي په دې برخه کې ښې نتیجې ولري.
مردم افغانستان تمامی اخشار من ایره یک گام مثبت ارجابی میکنم چون حلقه های مختلف مردمی باید دیدگاهشان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره تا ما با یک سند راهبردی جامع وارد فرایند صلح شویم. در غیر از این صورت من فکر میکنم ممکنه ما نتونیم به یک صلح عادلانه و مثبت دست پیدا بکنیم.
البته باید وایم چې دغه سرګندونی او دا خبرې اترې او دا هیله په داسې حال کې سرګندېږي چې زلمی خلیلزاد د امریکا له خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هم خپل د سفر دوهمه برخه یا دوهم پړاو پیل کړی دی او په ابو ظبی کې څو ورځې وړاندې غونډه هم وشوه او د سولې په اړوند پکې خبرې وشوې او تر هغه وړاندې د مسکو غونډه هم چې د افغانستان د سولې په اړوند و هغه هم جوړه شوه او دا ټول خلکو ته په افغانستان کې د هیلې ورکړي چې ښایي په افغانستان کې به سوله ټینګه شي او امیدواري داده او منډیټر دی په دې چې دغه سوله باید پایداره او دایمي سوله وي. بله سالیسه
ډیره مننه له نسیم شفق څخه مو وردل چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه اقدام دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په څنډه کې پاتې نشي. ځینو افغان چارواکو د ژمې پر ورځ وویل چې زلمی خلیلزاد د هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي چې ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پاتې شوی دی. د سولې پر هڅو او د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو پر راټولولو یوسف خان زادران د مندیر چلونو د همغږۍ د شر عبدالودود افغان سره مرکه کړی او په پیل کې هم دا پښتنه ورڅخه کړی چې دغه حادثه څه نتیجه ورکوي.
هر هغه حرکت چې هغه په افغانستان کې سولې ته رسیدو لاره سموي نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. خو یو مشکل دلته شته چې د سولې ابعاد یو څه وسیع دي. داخلي بود لري، باندنۍ بود لري، نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنۍ بود د سولې په ارتباط باندې باید دوی حال کې او په همدې ترتیب سره ولسونه دا مکلفیت لري او دا توانایي لري چې دغه داخلي بود په ارتباط باندې دوی سره نقش ولوبوي.
په خارجي سطح هم موږ د ډېر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. د په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دي رئیس جمهور په راس کې دی او د بیلابیلو اقشارو د ګوندونو د مشرانو د خلکو سره د څو ورځو راهیسې ناستې پاس پیل شوي دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمې زمینې برابرې کړي.
هر هغه حرکت چې هغه دا ثابت نه کړي چې منځګړی حرکت ده هیڅ کله به هم په سوله باندې تمام نه شي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه یا د جګړو اړخونه سره معلوم دي، حکومت ده، مخالفین دي. نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د منځګړیتوب مسله مطرح کېږي، نو هر هغه کاغذ د سولې د بورډ په نامه باندې جوړېږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړېږي، دا باید په رښتینې معنا سره بې پرې واوسي او په بې پرې ډول سره باید میدان ته ورودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده، دغه بورډ اړتیا تاسو څومره وینئ او تر څنګ یې دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب ویونکي وي کنه حکومت ته؟
ګوره، خو د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هغه سولې ته د رسیدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکام وبرېښېدل. نو په همدې ترتیب سره که چېرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کېږي، دا خو څرګنده ده چې دغه بل جوړښت به هم په دې باندې ونتوانېږي چې هغه د افغانستان کې د سولې لپاره لاره هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي، ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي او په همدې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي. دا زه بیا هم په دې خبرو باندې ټینګار کوم چې دا د حکومت مکلفیت ده چې ګاونډیو ته، سیمې ته او کومدې ته سره نړیوالو ته وښيي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دوی په ګټه باندې ده. نو کومدې ترتیب سره دا د ولس مکلفیت ده چې په حکومت باندې باید فشار راوړي، په مخالفینو باندې باید فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې هڅې سره ګړندۍ کړي. نو د سولې مسله دغه بیلابیل اړخونه لري چې ولس ده، حکومت ده، مخالفین دي او نړیوال دي. مثلا په نړیوالو کې ګاونډي هېوادونه دي، د سیمې هېوادونه دي، لرې پراته هېوادونه چې د افغانستان په مسله کې دوی داخل دي. دادی ستاسو دا ټول اړخونه دي
چې دا ټول هڅه همغږي سره مختلاړ شي.
دا به ټول سره دغه هڅه به ټول سره همغږي مختلاړ شي. او خبره دا ده چې هیڅ اړخ دي د سولې د نامه څخه یا د سولې د شعار څخه خپل شخصي ناروا ګټ ته رسیدو هغه لا نه پرانی دي. نو دا هم په لاندې کې دا خبره کوم چې په
د مدني ټولنو د همغږي ادارې مشر عبدالودود افغان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی. د بدسل کې د چې ولسمشر غنی له څو ورځو راهیسې د سولې په حق د یو ګډ مشورتي هیات بورد د جوړولو په هدف له مختلفو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رادیو تاواجیاس د ازادي راډیو د خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبرو خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزي عزیزي څخه اورو چې له کابل څخه وړاندې کوي.
د زیربناو په برخه کې د شفافیت نوښت نړیوال بنسټ وای چې په دغه هیواد کې د زیربنایي او ساختماني پروژو په برخه کې وخت ځای او پیسې لټاکل شوې اندازې زیاتې لګیدلې دي. د اقتصاد وزارت ویان زهراب بهمن د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بنسټ یادې موندنې د اقتصاد وزارت سره په همغږۍ ترسره کړي او دوی هم د نتیجې تاییدوي. د شفافیت د نوښت نړیوال یاد بنسټ په 14 هیوادونو کې فعالیت کوي او افغانستان هم تازه غړیتوب ترلاسه کړی دی. د دغو موندنو له مخې د افغانستان په سترو پروژو لکه د کمال خان بند، د کابل لوګر سړک، د سالنګ او کندهار لوی لارې او داسې نورو کې 18% پیسې ډېرې لګیدلې او له تمې او ژمنو زیات وخت پرې ځای تیر شوی دی. د آسیا د سیمه ایزو اقتصادي همکاري یا کریک کانفرنس د افغانستان په شمول د 11 آسیایي هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې ترسره شو. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د سیمه د دغو هیوادونو ترمنځ په تیرو دوه ورځو کې د ترانسپورت، انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د همکاري یو سند هم لاسلیک شو. د کریک د کانفرنس غړي هیوادونه چین، آذربایجان، پاکستان، مغولستان، ترکمنستان، تاجکستان، ګرجستان، افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه دي چې د ګډون هدف یې په یاد کانفرنس کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو پراختیا وه. او همدارس د خوراکي توکو بای بیا یو بوری وړه 1340 افغانۍ، یو بوری وریجه 1030 افغانۍ، یو بوری بوره 1030 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د اسارو بای یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس د ازادي رادیو د خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. اوس هم یو بهرنی مسله چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای د نتیجې تر رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبريال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو. سعودي خبريال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې د ولی عهد محمد بن سلمان منتقد دی. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې سره د فریبا جانی سعودي عربستان د دې ادعا په اړه څه عکس العمل شولې تر دې شي به؟
بله، سره سمنانه. سعودي عربستان حکومت دا خبره پکلا کرد کړي چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر دی محمد بن سلمان ورکړی وي. یوې سعودي ډیپلوماټي ویلي چې محمد بن سلمان لدې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. لکه چې تاسو هم خبره دا خبره واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکایي چارواکي په وینا پرون کړې ده. ورسپانې دغه راز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې شهید د شاهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. ورسپانې زیاتوي خالد اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی او خاشقجي ته ویلي و چې په استانبول کې د سعودي قنصلګری ته ولاړ سینوال ته به دی خوندي وي. خو په راپور کې راغلی چې دا معلومه نه ده چې سفیر به په دې پوهېده چې خاشقجي په استانبول کې د سعودي په قنصلګری کې وژل کیږي. خو دغه سرچینه چې نوم یې نه دی ښودل سوی وایي چې دغه تلیفوني اړیکه د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو بیا ترلاسه کړې وروسته. په همدې حال کې په واشنگتن کې د سعودي د سفارت ویاندې فاطمه بایشن دغه دا بې اساسه بولي. هغې په یوه اعلامیه کې ویلي چې سفیر له خاشقجي سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدل وو او تر هغه وروسته د یو بل سره د لیکلي پیغامونو لاري یو بل سره اړیکې ټینګولې. فاطمه وایي هغه لیکلي پیغام چې سفیر خاشوکجی تاسو ته د 2018 کال د اکتوبر 18 نیټه و، دا وایي د سعودي سفیر په ترکیه ته تلو پاره خاشوکجی ته هیڅ نه دی ویلي.
بل فریبجانی د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د دې قضیه په تړاو د سعودي عربستان په وړاندې څه اقدامات کړي یا احتمال څه دی چې څه اقدامات به کوي؟
د نورو اقداماتو په اړه خو لا تر اوسه پورې داسې دقیق څه نه دي ویل شوي، خو واشنګټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشوکجی د قضیه په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي دي. متحده ایالاتو په پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي د خاشوکجی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پرون وویل چې هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلي د خاشوکجی په بېرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچین زیاته کړه د کسانو هغه ژورنالیست په نشه کړی او په بېرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې د ژوند کوه او کار یې کوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل سي.
ډېره مننه. ومردل چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی و.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست چارواکو د انسان تښتونکو یو ډله نیولې ده او خبرلنو ته یې شولې دي. له پکتیا اصل ځای راپور لري.
د پکتیا ملي امنیت ریاست منصوبینو پرون د انسان تښتونکو او کسیزه ډله او هغه ماشوم چې د دوی لخوا تښتول شوی و رسنۍ ته وښودل. د دغه ریاست د منصوبینو په خبره انسان تښتونکي بل فیل نیول شوي او په لومړنۍ تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د پکتیا ولایت د ملي امنیت ریاست یو تن مسؤول رسنۍ ته وویل چې همدغو انسان تښتونکو عبدالله د جو محمد زوی چې د دریم ټولګي زده کوونکی دی تښتولی و چې د دوی لخوا را خلاص او کورنۍ ته وسپارل شو.
د دوی هفتو رئیس د اختتابچیانو لخوا تښتول شوی و. د ملي امنیت د رهبری د هدایت سره سم د ملي امنیت ویښو منصوبینو وکولی شول چې همدغه ډله په اتو هدفونو کې دستګیر او د قانون منګولو ته وسپاري او ماشوم روغ او سلامت خپلې کورنۍ ته تسلیم شه.
د تښتول شوي ماشوم تره حضرت محمد ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو ورڅخه $8,000 غوښتل خو د دوی سره دومره پیسې نه وي.
موږ نه اول غوښتل یې ماته $8,000 ولیږه، بیا بل ورسې ټلیفون وکړه چې زه تا ختموم ولا سې ته راتللاسې تا لالوم ماس ما لال کړه ما ټوټه ټوټه کړه ټکه خو دغه ورکې پیدا کړه ماشوم ده.
د پکتیا ولایت د والي ویاند عبدالله حسرت وایي په پکتیا کې د داشنې تروریستي حرکتونو په وړاندې ملي امنیتي ځواکونه حساس دي. دی وایي امکان لري چې دغه ډله نور آباد هم ولري چې په وخت سره به هغه هم د قانون منګولو ته وسپارل شي.
اوس به یوسف خان زدران راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه خبره کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو د نن ورځې ډیر مطالب د سولې خبرو او پرمختګونو ته ځانګړې کړي او په دې اړه یې لیکنې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله لومړۍ پاڼه کې لیکلي چې د ګاونډیو له مرستې او همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې خبرې تر نتیجې نه رسیږي. په مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله راغلي د امریکا د غلطو سیاستونو له کبله په دغه هیواد کې جګړه غځېدلې چې زرګونه افغانان پکې ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس په سیمه کې یو واقعیت دی او له دغې ډلې مخامخ خبرې د حل یوازینې معقوله لار. لیکونکي د حامد کرزي څرګندونې هم لیکلي چې په وینا یې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بخونکې دي، خو په دې برخه کې یې په لا ډېرو همغږیو هم ټینګار کړی دی. دولتي انیس ورځپاڼې بیا په یو بیل مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکلي د سولې لپاره چې هر ګام پورته کیږي د مشورو پر بنیاد به وي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي چې سوله د خلکو یوه مهمه اړتیا ده او دا بهیر باید د خلکو په سلام شروع مخکې ولاړ شي. د انیس ورځپاڼې سرمقاله هم د سولې خبرو ته ځانګړې شوي او پکې ویل شوي چې د سولې په اړه باید په احتیاط ګامونه واخیستل شي. د ارمان ورځپاڼې هم د سولې موضوع راخیستي، خو د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا یې لیکلي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ولسوالیو سپارل د سولې د هوکړه لیک یوه برخه ده. په مطلب کې د غزنی، د مالستان او جاغوري ولسوالیو جګړو ته اشاره شوي او د حکومت د عملی نه اقدام په اړه پکې راغلي چې طالبانو ته د ولسوالیو سپارل ممکن د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد د پیل شوو هڅو یوه برخه وي. دی ورځپاڼې په تحلیلي برخه کې لیکلي چې که سوله کیږي دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله وي. بلې ورځپاڼې دنیا هم د سولې پر روانو خبرو اترو تمرکز کړی او د سولې عالي شورا د چارواکو له قوله لیکلي چې د سولې بهیر د دغې شورا له لاسه وتلی دی. په مطلب کې د یاد شورا د مرستیال حبیبی سورابی له قوله راغلی په داسې حال کې چې د جینوا په کانفرنس کې د سولې خبرې هم کیږي، خو د دغې شورا هیڅ یو غړی دغې غونډې ته نه دی بلل شوی. دولتي ورځپاڼې هیواد بیا په خپله سرمقاله کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو شرطونو ته اشاره کړې ده. په سرمقاله کې د دغې ډلې د بندیانو ازادېدل او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ویستل د طالبانو عمده شرطونه بلل شوي دي. ورځپاڼې د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو غونډې ته هم اشاره کړې او دا غونډه یې د سولې خبرو د پیل لپاره مهمه ګڼلې ده.
چینایانو یو مصنوعي لمر جوړ کړی دا چې څه خصوصیت لري اسمت ساروان براته وایي.
چینایي څېړونکي وایي چې یو مصنوعي لمر جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې سلو ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا دا لمر په حقیقت کې یو ریئکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکې انرژي ته پام زیات شوی ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادی او لمریزې انرژي ته کیږي. دا لمر هایدروجن په تجدید کیدونکې او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینس پوهان وایي چې تیرونې د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100,000,000 درجه حرارت تولید کړ. ساینس پوهان وایي چې په دې حرارت کې اتومي کوشیر رامنځته کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زید غورما څخه خپل د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. او عرض می ده چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او به له قید شرط صلح وکړي، بلکې دا څلور اشکاله نه غني زه، یعنی دغه جنگ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک، ځکه دا جنگ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنگي افراد به څو دي. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائز من امروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کیم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو مجدار بداره کړي. حکومت څومره دغه خواهش لرو چې دغه ورکی دا غلای کوي، کورو ته وراوړي، دکانونه وي او دغه پوډر او مواد مخدر په عام خرڅیږي. باید حکومت دا ګیر گرفتار کړي، بوځي او دغه پوډر او روینو دا مواد مخدر او دغه باندې چاپی وي دغه ورکی. سلام او سلام.
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر خو د مینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، تلانجه روانې دي، نور سرګردانی، نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو سفارت ته ورځو، پاکستان ته د چا مریض یا چا کاری ته ورکې 500 پار دي، د غلط کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکې د لاسه دي نه شي کړکۍ ته دې ورولي وایي دلته جمع کړه، او نور خواران مریضان والا دي ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کې 400 روپۍ ورنه کې 500 لغه کې دمو یو کنځام درته کې بیزتی زنانه په سره بیزتی دم کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راځو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ بیا دا دفتر باندې بيخي دا په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ستاسو ځینی ټلیفوني پیغامونه او سم ستاسو ځینی اسمسونه درته لولو. شفیع احمد هوتک له میدان وردګ څخه لیکلي د زلمی خلیلزاد راتګ افغانستان ته شاید د سولې دروستلو سبب سي، که بین الافغاني سوله وسی ډیره بشوي. عبدالحکیم جمالی د فراورت له بکوا څخه لیکلي افغانان باید په خپل کې سرکښینی گاونډي هیوادونو د افغانستان سوله نسی راوستلای. ابو یحیا له پکتیا ځاځي ایو اریو څخه لیکلي ترڅو افغانان په خپل منځ کې وجل کیږي، خدای نور مو له خپل رحمت څخه برخه
امن کړي او سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت باید د لوګر او کابل سړک کار تیز کړي چې ټرافیکي پیښې ورباندې زیاتې شوې دي. فرهاد له کونړ څخه لیکلي پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې له دریو ورځو راهیسې توغندي ورېږي. موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د خدای خاطر وکړي او د دې ستونزې مخه ونیسي. دین محمد احمدي له کندهاره د مسکو غونډې جوته کړه چې شکیل اړخونه سوله غواړي که خدای کول سوله رانږدې ده. موږ ډېر خوشبینه یو. ورته عبدالحکیم جمالی په خپل بل اسمس کې لیکلي چې دلته کلینیکونه نسته، سخت مریضان چې پیدا سي تر مرکزه نه رسېږي، چارواکي دي د ستونزه حل کړي. دولس نیمې بجې.